افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق هدی وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي. او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبري ساعت ته راغلاست. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو د پښتو خبرونه زه ملالی بشیر د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي چې را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، کوم مهم خبرونه لرئ؟
مننه ملالی جانې. مهم خبرونه دا دي چې روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفاده په سوریه کې هوایي حملې کړې دي، او په آذربایجان کې و پانتون 50 ترکي ښوونکي په دې تور له دندو لرې کړي چې ګواکې د ترکیې د حکومت عمده مخالف فتح الله ګولن سره اړیکې لري.
مننه فریبا جانې. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافاتو ته په کتو د دې ستونزې د حل لپاره د سیاستوالو د یوې غونډې په جوړېدو ټینګار کوي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه د انتخاباتو د قانون طرحې تعدیل ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان کال په هیواد کې په کم اندازه کوکنارو کښت اړول سوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د نوی بینلی به جبهه مشر د حکومت د مشرانو ترمن سیاسي اختلافات او تپکتو د دستونز د حل لپاره د سیاستوالو د وی غونډې پر جوړېدو ټینګار کوي. انور الحق هادي نن د هوا د ازادي د بیرته اخستلو په منځغونډه کې ویل د روانو ټولو ستونزو لامل د یو کمزوري او نیمګړی میکانیزم دی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو رامنځته کړی. ډاکټر
صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې جوړ شوی دی او یو لوی مجلس سیاسي نه راوړي چې افغانستان اساسي سیاسي مشکلات باندې.
په دې وروستیو کې د ولس مشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات او زور اخیستی او ټاکل شوی چې نن به دواړه مشران د دې ستونزو د حل په خاطر له یو بل سره وګوري. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ترتیب سوي خو له دوی سره پکې مشوره نه ده سوې. دا په داس حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه ترتیب کړي او ټاکل شوی چې د طرحه د راتلونکي شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته هم اندسی. ملخه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طرحه د مدني ټولنو او د انتخاباتو د څار د بنسټونو له مسولینو سره تر سلام مشورې ورسته ترتیب شوی ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان کال په هیواد کې په کم اندازه د کوکنارو کښت اړول سوی دی. په دغه وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن خبریالانو ته وویل کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې عملاً پکې جنگ جګړې روانې دي. ښاغلي احمدی زیاته کړه چې تر ډیره په کندهار او هلمند ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په هلمند کې د جګړو د دوام لامل له جګړو څخه د مخدره موادو د چخبارانو ملاتړ دی. د راپورونو له مخې سږ کال تر د تیرو 15 کلونو په پرتله په افغانستان کې په زیات اندازه کوکنار کرل سوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفاده په سوریه کې هوایي حملې کړې دي. د روسي دفاع وزارت وایي د دوی یو شمېر سو څلور دېرش ډول الوتکو د ایران له همدان ښار څخه پورته سوي دي او د سوریه په دایر الزور ولایت کې بمباري کړې دي. دغه وزارت وایي ټولې الوتکې بیرته خوندي راګرځېدلې دي. د روسي دفاع وزارت په دغې اعلامیې کې ادعا کړې چې په دغو بمباریو کې 155 تنه وسله وال مخالفین وژل سوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي چې مسکو د امریکا هغه ادارت کړی چې وایي د کرملین دغه اقدام د ملګرو ملتونو د مقرراتو څخه سرغړونه ده. د ایران د پارلمان ویان علي لاریجانی بیا نن ویلي چې روسیا په ایران کې دایمي پوځي هوایي اډه نه لري، خو وایي ایران له روسیې سره ښه همکاري لري. په آذربایجان کې و پوهنتون 50 ترکی ښوونکي له دندو لرې کړی دی. پر دوی تور دی چې د ترکیې د حکومت عمده مخالفت له ګولن سره اړیکې لري. په پلازمینه باکو کې د قفقاز پوهنتون سرپرست مشر المار قاسموف سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دغه ښوونکي به په دوو اونیو کې له آذربایجان څخه ووځي. دغه پوهنتون یو له هغو تعلیمي تاسیساتو څخه دی چې د ګولن د خدمت خوځښت لخوا جوړ شوی دی. ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام له مخې اته دیر زره بندیان خوشی کړی څو هغه ستونزې هواره کړي چې په زندانونو کې د ډیرو بندیانو د یو ځای کېدو له کبله راپورته شوی دی. دغه بندیان به تر نظارت لاندې وي. د ترکیې د عدلیې وزیر نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي وو چې د حکومت لخوا دغه پروګرام منل شوی دی. دی وایي دغه اقدام یوازې د هغو بندیانو په برخه کې تطبیق کیږي چې د تیر جولای تر لومړۍ نیټې د مخه بندیان شوي دي، او هغه کسان به پکې شامل نه وي چې د قتل، تروریزم او یا ملي امنیت ته سرغړونې په تور بندیان دي. د عدلیې وزیر ټینګار کړی چې دا خوشی کېدل د بخښنې معنا نه لري. د ترکیې زندانونه د جولای د میاشتې تر کودتا وړاندې هم له اندازې ډېر ډک و، او د جولای د 15 تر کودتا وروسته 15,000 نور کسان ورزیات شو. په یو بل خبر کې د ترکیې په باسفرس کانال کې د یوې بارونکې او د ساحلي ساتونکو د یوې کښتۍ د ټکر له امله پر دغه لار د کښتیو تګ راتګ ځنډېدلی دی. د استنبول چارواکي وایي په نننۍ پیښه کې لږ شپږ تنه ژغورل سوي دي. تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دغه ستراتیژیکه لار به څومره موده تړلې وي. هر کال د نړۍ په سطحه د ټولو تیلو د انتقال د چارو 3% له همدې لارې کېږي. دغه لار همداراز د غلې د انتقالاتو یو مهم کانال دی چې توره بهیره او مدیترانه سره نښلوي. او د امریکا متحده ایالات سږ کال په ریو د جنیرو اولمپیک لوبو کې د جدول په سر کې دی. د دغه هیواد لوبغاړي توانېدلی چې څلور اتیا مډالونه واخلي چې 28 یې د سرو زرو دي. بریتانیا د سرو زرو د 900 مډالونو په اخیستو سره دوهم، او چین د سرو زرو د 12 مډالونه لري او دریم مقام ته رسېدلی دی. په وروستیو کې ارمنستان، اوکراین او سربستان توانېدلی د ریو په اولمپیک لوبو کې لومړني د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د سږ کال لوبې چې د اګست پر 15 پیل شوې، د اګست تر وشتمه نیټه به په برازیل کې دوام ولري. د وتر د مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات به سبون کا کار وړاندې کړي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 44، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 19، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 25، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 24، او په فیض آباد کې هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه 14.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق احدی وایي د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي.
ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې یو جوړ شیدونکي او یو لوی مجلس د سیاسي نړۍ وړي چې افغانستان په اساسي سیاسي مشکلاتو باندې.
د افغانستان د پوهانو ټولنه د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه راوغواړي.
اتحادیه حقوقدانای افغانستان به خاطر حل مشکلات فعلی بین رهبرا که به ممکن افغانستان به طرف بحران بکشانه، خواهان تشکیل لوی جرگه قانون اساسی است.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موینیت وایي سږ کال د کوکنارو کښت کم له منځه وړل شوی دی.
به این شکل نیست که در قسمت کشت امسال نحوه کشت کمتر صورت گرفته، چرا که اکثرا کشت تریاک در مناطق نعم انتقال یافت.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ جغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق احادی وایي د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي. ښاغلی احادی دا خبره نن په کابل کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اونیمې کلیزې د لمانځلو پر غونډه کې چې د افغان ملت ګوند لخوا جوړه شوې وه وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق احادی وایي چې په هیواد کې د وسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف او د روانو ټولو ستونزو لامل یو کمزور او نیمګړی میکانیزم دی. خاغلی احادی وایي د وسنیو ستونزو د حل او په راتلونکي کې د ورته ستونزو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار ده چې دا ډول ستونزې د هیواد د سیاستوالو په یوې غونډه کې مطرح او حل لارې ولټول شي. د نوی ملي جبهه مشر دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د ازادۍ د بیرته اخیستلو د اونویمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې چې د افغان ملت ګوند لخوا جوړه شوې وه وکړې.
ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپلو منځ کې جوړه شوې او یو لوی مجلس د سیاسي نورو وړي چې افغانستان په اساسي سیاسي مشکلاتو باندې وایي چې په دې هیواد کې سیاسي مشکلات نشته. دا غلطه فرضیه ده او موږ نتیجې ته رسیدلی یو. فقط په خپلو منځو کې سره یو جوړ وکړي او نور موضوعات ته د حل لار پیدا کړي دا مشکل بیا نه حلېږي.
خاغلی احادی وویل په افغانستان کې د ملي اوالي حکومت د دوو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو د سیاسي تفاهم لیک لمخې جوړ شوی، نه د اساسي قانون د موادو لمخې. احادی دا هم وویل چې دا تفاهم لیک د لنډمهاله ستونزې د حل لپاره لاسلیک شو، خو لنډمهاله تفاهم لیکونه نشي کولی چې په بشپړه توګه د راتلونکو احتمالي ستونزو او اختلافونو د مخنیوي ضمانت وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر جمهور رئیس انتقاد وکړ چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. اجرایي رئیس تاکید کړی چې جمهور رئیس د ملي یووالي د حکومت میکانیزم عملي کړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست او یا د اجرایی ریاست نظر هم ولري، خو د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست ویاندویانو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوهان وایي چې د حکومت مشرانو ته پکار ده چې د هیواد سیمې او نړۍ حالاتو ته په کتو سره خپلمنځي اختلافات ژر تر ژره حل کړي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظری آزادی راډیو ته وویل
د دولت اختلاف چې دی ذات البخشي دا یو پلان سوی جوړ سوی اختلاف دی. دا داسې په اسانی نه دیږي. سیاستمداران د حل د پاره زه ډېر ښه اساس نه بولم.
دا په داسې حال کې د چویل کېږي نن ناوخته به ولسمشر اشرف غنی له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وویني او تمه ده چې د دواړو ترمنځ اختلاف حل شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې لویه جرګه باید ژر تر ژره دایره شي سو د روانو ستونزو حل ته یوه لاره پیدا کړي.
موریدل چې د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق احادی وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که لویه جرګه جوړه نسي د ملي یووالي حکومت د کار دوام غیر قانوني دی. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ وایي چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د ملي اوالي حکومت مشران باید د ملي ګټو لپاره شخصي اختلافات حل او سیاسي توافقنامه په بشپړه توګه عملي کړي. د دغه ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره په کار ده چې د ملي اوالي حکومت مشران د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د حقوق پوهانو ټولنې د رهبری شورا غړي عبدالواحد فرزي په دې اړه وویل د وایي د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د هغو مشکلاتو د حل لپاره چې د دواړو مشرانو ترمنځ را پیدا شوی او ممکن افغانستان د کړکیچ پر لوري بوزي د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي. خغل عبدالوحید وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د حقوق پوهانو ټولنه به له نورو ورته ادارو سره په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د حکومت کوم مشر په خپل کار کې ناغېړي کړي او پایلې به یې له ولس او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د حقوق پوهانو ټولنه په داسې حال کې د سیاسي توافقنامې پر بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي چې د ارګ او اجرایه ریاست ویاندویان وایي ټاکل شوی د چهارشنبې په ورځ ولسمشر مشر غنی له ډاکټر عبدالله سره مخامخ لیده کاته وکړي. وړاندې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پر ولس مشر غنی له دې کبله جدي انتقاد کړی و چې ګواکې په مهمو مسایلو کې له ده سره مشوره نه کوي. ښاغلي عبدالله همداراز ویلي و چې ولس مشر غنی په تیرو دریو میاشتو کې له ده سره یو په یو نه دي لیدلي. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ د ویان مرستیال دوا خان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی.
حکومت خپل ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوالې ټولنې سره کړی دی، د لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي.
د دغې ټولنې غړو همداراز اندېښنه وښوده چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو دوام به هېواد د کړکېچ پر لور بوزي او لازمي ده چې دواړه مشران له ځنډ پرته خپل اختلافات حل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور ایشان تاکید کوي چې که د اساسي قانون لویه جرګه جوړه نه شي، د ملي یووالي حکومت د کار دوام به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
و اموریدل چې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړ کړي. له ازادي رادیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره دا ده 0999203540 او 0500022255. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولای سي. موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته حکومت څنګه اولی غیر قانوني دی. په دې اړه راسره د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی راسره پر لیکه دی. صافی صاحب سلام. صافی صاحب ډیره زیاته مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. لکه څنګه چې مو اوریدل، د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړه سي. نو پښتنه دغه ده چې د لویې جرګې مخکې خو باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات وسي. دا انتخابات تر اوسه نه دي سوي، نو د لویې جرګې جوړولو غوښتنې څومره پر ځای دي؟
زلو جرگه ترکیب واضح کرده ده. کدا ترکیب نوی او ده طولنه هم نوی ویلی که اساسی قانون مطابق لوی جرگه را وغاری نو بیا با حکومت ملامتو چه ولی نغواری، مگر اغا شرایطو تا تکمیل دی دی ولسوالی خوابان دی شوی وکیلار دی معلوم و خبلا ولسی جرگه یو کال پیتر شوه ده اضافی ده مدین پارلمان ده با انتخاباتو شی تلتون نوی وکیلان پکر اشتراکو کی حکومت پده حرمان ده شه لوی جرگه جوڑه کی مگر چی سرائی.
بله، د صافی صاحب سره زموږ رابطه قطع سوله چې د تلیفون کومه تخنیکی ستونزه وه، لا سیګنل سم نه راتئ. موږ واورېدل چې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړه کړي. له ازادي راډیو سره تماس نیولای سي. د تماس نیولو لپاره زموږ شمیرې دغه دي 0999203540 او 0500022255. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولای سي. موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته حکومت څنګه اولی غیر قانوني دی. لکه څنګه چې د حقوق دانانو ټولنه ادعا کوي چې که لوی جرګه جوړه نسي، نو د ملي یووالي حکومت د کار دوام به غیر قانوني وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ راغله ازادي راډیو او ریاو موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته به حکومت او څنګه ولې غیر قانوني وي. لکه څنګه چې د حقوق دانانو ټولنه دغه ادعا کوي. د تلیفون پر لیکه راسره اوریدونکی دی. سلام علیکم، ازادي راډیو د مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، محمد یم له غزنی. السلام علیکم، موضوع باندې نظر دغه ده چې تر ټولو بخښه دغه دی چې دغه حکومت نور زخر زده استعفا ورکړي، وطن ټول دوزخ ګرځېدلی دی، ټول خلک په عذاب کښې دي. دغه نور ډېر خلک شته چې ښه سخت مداران موږ لرو، هغو ته د وخت په سوله ییز ډول وسپاري. د ټول ملت هسې تر سپوږمو رسېدلی دی. نور ډېر څه دی چې انتخابات یې هم بدنام کړو، وطن یې هم بدنام کړو، حکومت یې په دې خلکو نور هېڅ اعتبار څوک نه لري.
مننه ډېره.
لکه حکومت چې شی پاتې دی په ملت کښې، ټول ملت یې بدنام.
ډېره زیاته مننه ستاسو د نظر څخه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او پر تلیفون باندې یو بل اوریدونکی دی را سره. سلام علیکم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، زموږ رابطه له دوی سره قطع سوله. له هغو اوریدونکو ډېره مننه چې له موږ سره یې تماس ونیوه. اوس یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. زموږ غږ له دوی سره زه فکر کوم سمه رابطه نه قایمېږي، نو موږ له هغو اورېدونکو ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې اړیکه ټینګه کړه.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د منلو وړ انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د دې بنسټونو غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د اصلاح سوي طرحې د محتوا په اړه اندېښنه لري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو اصلاح سوي طرحه یوه اړخیزه نه، بلکې د مدني ټولنو او انتخاباتو څخه د څار بنسټونو په مشورې جوړه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تیرې دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون له اصلاح سوي طرحې خبر ورکړ، او وایي چې د کابینې راتلونکې غونډې ته به یې وړاندې کړي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې افغان حکومت هڅه کوي د انتخاباتي نظام د اصلاح تر نوم لاندې سیاسي مانور ترسره کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په اړه د حکومت اصلاح شوي طرحې ته په کتو وویل چې افغان حکومت اوس هم د منلو وړ انتخاباتو ته لیواله نه دی. هغه وایي چې د انتخاباتو د قانون په وروستۍ اصلاح شوي طرحه کې د انتخاباتو د څار بنسټونو سره مشوره نه ده شوې، او داسې بریښي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیول شوي.
معلومیږي چې حکومت تر اوسه هم د انتخاباتي اصلاحاتو او د شفافو انتخاباتو ترسره کولو لپاره اراده نه لري. بیا هڅې کوي چې یو سیاسي مانور ترسره کړي او عامه افکار وغولوي. حکومت به داسې کار ونه کړي چې افغانان یې د کېدو هیله لري.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تېرې دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د اصلاح شوي طرحې د بشپړېدو خبر ورکړ، او وایي چې راتلونکې اونۍ به د کابینې غونډې ته وړاندې شي. ارګ وایي چې د اصلاح شوي طرحې له تصویبېدو سره به جمهور رئیس د انتخاباتي نظام د اصلاح په خاطر دریم فرمان صادر کړي. د ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د مشرتابه شورا غړی شاه محمود مل وروستیو دې هڅو ته په کتو وایي چې د انتخاباتي نظام اصلاح له خپل اصلي لوري بدله شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بېلابېلې ډلې په دې پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو لټه کوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون اصلاح شوي طرحه یو طرفه نه ده، بلکې له ټولو خواوو سره په مشورې ترتیب شوې ده. د جمهور رئیس غنی ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د طرحې له لوستلو مخکې قضاوت غیر عادلانه کار دی.
نو دوستانو څخه زموږ هیله دا ده که چیرې دوی وایي چې دا طرحه یو اړخیزه ترتیب شوې، خو نه، دا طرحه د دوی د مخکینیو وړاندیزونو او مشورو په اساس وروستۍ شوې ده. دوی کولی شي وروسته په دې اړه جزئیات وګوري او خپلې ملاحظې وړاندې کړي، یا ورباندې بحث وکړي. اول د طرحه وګوري او وروسته د ورباندې منصفانه بحث وکړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې که د انتخاباتو په پروسه کې رښتینې بدلونونه رامنځته نه شي، نړیواله ټولنه به خپلې مرستې کمې او پړه به یې بیا د حکومت په غاړه وي. دوی په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د پخوانیو ژمنو له مخې په دې اړه اقدامات وکړي او د نړیوالې ټولنې ښه ملاتړ ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. د روشنایي غورځنګ حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې یو وار بیا د دوی غوښتنې ومني. د دې غورځنګ غړیو نن په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د ترکمنستان 1500 کیلو ولټه مزی له مرکزي ولایتونو تیر سي، خو حکومت وایي د مرکزي ولایتونو لپاره یې کافي برېښنا په نظر کې نیولې ده. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د روشنایی غورځنګ یو بیا د بامیانو میدان وردګو له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ مزي پر غځولو ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ غړي محمد عارف رحماني د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې ویل چې د دې مزنګ د پیښې تر 40مې پورې د حکومت ځواب ته پتامه دي.
اگر حکومت وحدت ملی
د وی کډ ملي وحدت حکومت د روشنایی میدان د شهیدانو تر 40مې دغه برحق غشتنه ونه مني، روشنایی غورځنګ به تر پخوا لا په جدیت سره خپل مدني فعالیتونو ته دوام ورکړي. د روشنایی غورځنګ د غړو پر مظاهره د اسد میاشتې په دوهمه د کابل په دې مزنګ کې انتحاري برید وسو چې پکې مظاهره کوونکو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د دغه پیښې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. اوس د روشنایی غورځنګ غړي حکومت د دغه پیښې مسؤل بولي او وایي چې باید یو بېطرفه کمیسیون دا پیښه وڅېړي. افغان حکومت بیا د پیښې څېړنې ته د لوی څارنوال په مشرۍ د حقیقت موندنې کمیسیون وټاکه او وایي هر هغه څوک چې په دغه پیښه کې بې پروايي کړې وي مجازات بسي. روشنایی غورځنګ له حکومت غواړي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ مزید تیرولو پر پریکړې له سره کتنه وکړي او دا پروژه د بامیان له لارې عملي کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي حکومت د مرکزی ولایتونو لپاره د برېښنا د برابرولو هوډ لري او د حکومت پریکړه به په خپل حال پاتوي. دی وایي د مرکزی سیمو اصلي غوښتنه برېښنا وه. حکومت پریکړه وکړه چې د دوی له غوښتنو سره سم ورته کافي برېښنا په نظر کې ونیول سي. دا کار سوی دی او دا د حکومت وروستۍ پریکړه ده. د روشنایی غورځنګ غړي وایي د دوی د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به د دوی د راتلونکو اقداماتو جزئیات تر ټاکلې نیټې وروسته اعلان سي. اوس به وکتل سي چې د دغه غورځنګ غړي څه ډول اقدامات په پام کې لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زمږ غلا ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه له شوونځیو د خزو یا پناځایونو او پوسټو کار اخلي. د دې سازمان پر راپور کې چې نن خپور سویل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لشتر لژه په بغلان کې په شوونځیو کې ځای پر ځای سوي او د زده کوونکو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. پر راپور کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې سوي چې په دوامدار ډول له شوونځیو د پوستو کار اخلي او دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده. نور جزئیات د فرشتې جلازی په راپور کې اورو.
د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په بغلان کې په لشته لژه دولسو شوونځیو کې پوستې اچولي چې د کار پر زده کوونکو شوونځیو او ښوونکو د وسلوالو حملو خطر زیات کړی دی. په افغانستان کې د رسمي ارقامو پر اساس ویل کېږي چې 14000 شوونځي جوړ شوي چې 200 یې بند دي. لشته لژه 8 میلیونه زده کوونکي په دې هیواد کې زده کړه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله لشته لژه په 16 مواردو کې لیدل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو له شوونځیو یا شوونځیو ته له نږدې ځایونو پر وسلوالو ډزې کړې دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د روان کال په پسرلي کې په خپل لنډه څېړنه کې لښتر لږه 11 شوونځي موندلي چې هلته امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان په شمال کې بغلان او کندوز د نورو ولایتونو په پرتله د امنیت له پلوه کمزوري ګڼل کېږي او زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پر افغان حکومت او د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له تعلیمي موسسو د پوستو او پوځي مرکزونو په توګه کار نه اخلي او د زده کوونکو شوونکو او په عمومي ډول د دې هیواد د معرف سیستم د لزیات خطر سره نه مخامخ کوي. په شوونځیو کې د پوځي ډلو او وسلوالو موجودیت د نجونو تعلیم له ځانګړي خطر سره مخامخ کوي، ځکه د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې به داسې ډېرې کمی کورنۍ وي چې خپلو نجونو ته په داسې شوونځیو کې د زده کړې اجازه ورکړي چې هلته وسلوال کسان ځای پر ځای وي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د تعلیمي مؤسسو او زده کوونکو د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې نه یوازې دي له شوونځیو د پوستو په توګه کار نه اخلي، بلکې هغه کسان چې دا کار کوي باید د هغوی پوځي رتبو ته له پاملرنې پرته محاکمه کړي. د شوونځیو د پوستو یا پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل د افغانستان د دفاع وزارت او په عمومي ډول د افغان حکومت د کړندلارو مخالف حرکت دی. دې سازمان پر وسلوالو طالبانو هم غږ کړی چې په افغانستان کې پر شوونځیو او زده کوونکو د وسلوالو حملو لاس واخلي. کوچنیان دا حق لري چې په امنیت کې تعلیم وکړي. هر ورځ ګڼ شمېر افغان کوچنیان د بې امنیتي له امله له خپله دې اساسي حقه محرومیږي. په افغانستان کې زده کوونکي هر ورځ ښوونځي ته د تګ لپاره خپل ژوند له حتمي خطر سره مخامخ کوي، او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ښوونځیو کې د وسلوالو او پوځیانو حضور یو بل ګواښ دی چې ښایي زیات شمېر افغان ماشومان له تعلیمه لرې پاتې کړي، او په دې ډول به د افغانانو یو بل نسل هم د بې سوادۍ له خطر سره مخامخ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر وایي د حکومت مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره باید ژر تر ژره یوه غونډه جوړه شي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست یو ځل بیا ټینګار کړی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح او د لوی جرګې رابللو په ګډون به ټولې هغې ژمنې عملي کړي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د روشنایي غورځنګ غړو یو ځل بیا له بامیانو څخه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تیرېدو ټینګار وکړ. روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفادې په سوریه کې هوایي حملې کړې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کوسوو ته په خپل سفر کې ژمنه کړې چې متحده ایالات به د غیوت له خلکو سره ولاړ وي، او پر کوسوو یې ټینګار کړی چې له سربیا سره د اړیکو د ښه کېدو تړون د عملي کېدو لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. په آذربایجان کې یو پوهنتون 50 ترکی شونکي په دې تور له دندو لرې کړي چې ګواکې د ترکیې د حکومت د عمده مخالف فتولا ګولن سره اړیکې لري. او اوکرایني چارواکو یو ازبک وګړی په دې تور نیولی چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو په پلاوي جنګېده.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 5 بجو پورې نور موضوعات او مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه معلومات اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د شپږیز لیگ په نیمه پیالوبه کې نن میسیانک او بندي امیر ترمن سیالي روانه ده. د کرکټ بورډ وایان فرید او تاک ازادي راډیو ته ویل چې په لومړي سر کې د میسیانک ټیم بیټنګ پیل کړ، او په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره سیال ټیم ته د 211 منډو واده پټاکه. نوموړي زیاته کړه چې اوس لوبه د بندي امیر لخوا پیل شوې ده چې تر اوسه یې د 2 لوبغاړو په سوځیدو سره 28 منډې جوړې کړې دي. د اشیهارا کراتی 12 دور سیالي د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو د انتخابولو لپاره روان دي. د اشیهارا کراتی فدراسیون مرستیال وحید احمد جویال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالیو کې 19 ټیمونه له 19 ولایتونو او 2 ټیمونه له مرکز کابل څخه ګډون کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې 1500 ځوانانو زلمکیو او د لوړو عمر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی دی. او د افغانستان د بدمنتون فدراسیون مسولین وایي چې دغه فدراسیون دوه ورځنی ټورنمنټ نن پای ته ورسید. دغه فدراسیون مشر استوري ارزو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د انډونیزیا هیواد لخوا ترسره شوې چې هدف یې د دوړو هیوادونو داړي کوټینګول دي. نو ورزیا تکړه چې په دغه سیالیو کې څلور لکانو څلور جنو ګډون کړي چې نتیجه یې داشن و.
په فاینل کې زینب یاری اول سو، شفاد وهم سو، او له هلکانو څخه عمران رحیم اول سو، میوند وهم او سید عمران میر دریم سو،
عمران میری سوم شد.
د اغلی ارزو په خبره د دغه سیالیو ګټونکو ته په وروستۍ کې نقدي جایزې او د سپورت وسایل هم ورکړل شول. د سپورتي خبرونو پای.
د ورزشي تحولاتو په اړه مو له سحرګل امیرزی څخه واوریدل. تاسو ازادي راډیو اورئ، او د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فراه ولایت ځینې ځوانان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي.
د لنډمهاله لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لاس ډېره ښه لار ده، هغه دا ده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولېږو، مخصوصا عربي مملکتو ته چې ډېر زیات کارګران دي هلته.
د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول شوی دی.
شل دروازې په ښار کې مختلف صاحبو کې زینتی دروازې جوړې کړي، تقریبا د عمومي جادو ګټول دکانونه په یو رنگ سره تازه رنگ کړي.
د پاکستان فوجي چارواکي وایي افغان پولي ته نږدې د خیبر ایجنسی قبایلي سیمې په راجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او ځکني بریدونه کړي دي. د دغه او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. په داسې حال کې چې د فراه ولایت ځوانان د بیکارۍ څخه سرټه کوي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د دغه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل په فراه کې له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دوی عربستان او یا نورو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. احمد شاه فطرت تفصیل وړاندې کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر په افراد کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ځینې ځوانان به د کار لپاره عربستان سعودي ته ولیږي. نسرین اوریاخیل په هغه ناسته کې چې فرای ځوانان همداشان د ولسي جرګې ځینې وکیلان هم حاضر و، ژمنه وکړه چې په هیواد کې د بیکاري د رقمولو لپاره افغان ځوانان په ځینو هیوادونو او په خاص ډول بیا عربستان ته ولیږي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې په دې اړه د عربستان د هیواد سره ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي چې له مخې به یې ځینې افغانان د کار لپاره په قانوني ډول عربستان او نورو عربي هیوادونو ته ولیږل شي. د وزیر په خبره بیکاری نه یوازې په فراه کې بلکې په ټول هیواد کې لویه ستونزه ده چې د ختمولو لپاره یې حکومت جدي هڅې روانې کړې دي.
د لنډمهالې لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لاس ډېره ښه لار ده. هغه داده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولیږو، مخصوصا عربي مملکتو ته چې ډېر زیات کارګران دي هلته. خوشبختانه موږ ډېر زیات مخکې تللي، امیدواره یم په یو دوه میاشتو کې، نهایت درې میاشتو کې موږ وکولی شو کارګران بیرون ته ولیږو. خو هلته یو څه پیشنهادات د سعودي عربستان کړي وو چې موږ یې سره تشریف یوړ، هلته یو ګروپ سره یې وکتل. نو انشاءالله کارګران به لیږو. دا کارګران به تنها د کابل نه نه، ټول افغانستان کابل نه ده، ټول ولایت دي، ټول به پکې سهم لري.
په همدې حال کې په یاد غونډې کې ځینې فرعي مشرانو هم د کار او ټولنیزو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د فراه ولایت وکیل محمد موسی نصرت وویل چې بیکاري د دغه ولایت ډېر ځوانان ځوروي او د ختمولو لپاره یې باید پراخې هڅې وشي. د نوموړي په خبره د بیکارۍ له امله ډېر فرعي ځوانان ایران ته په قاچاقي ډول ځي چې هغه هم د لارې په اردو کې یا وژل کېږي او یا هم بېرته ردمرز کېږي.
تاسو پوهېږئ چې په ولایت کې زموږ اکثره ځوانان بیکاره دي. په دې باره کې موږ زیات توجه غواړو چې د فراه ځوانان ټوله بیکاره دي. د دوی دپاره دغسې د کاریابۍ زمینه مساعده شي. د خوندو دپاره مثلا ارپوي کانونه تر یو اندازې پورې تاسو خپل تلاشونه کړي دي، خو بیا هم بسنده نه دي. د هغو مشکلات زیات دي. ډېرې خوندې شته چې خپل د فامیل نه پکته دغه دغه خور دغه مور هغه تامینوي. نو دا هم په دې هڅه کې ده، په دې امید چې که د حکومت د خوا څخه دغسې ارپوي پروګرامونه د دوی دپاره تر لاس لاندې ونیول شي چې دوی وکولی شي د خپل فامیل نه پکته دې لارې څخه په لاس راوړي.
فراه کې د بیکاری په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو تخمینی ارقامو له مخې 50% فراه ځوانان یا خو بیکاره دي او یا هم مسونه کارونو ته لاسرسی نه لري. بیکاری هغه عمده ستونزه ده چې د فراه ولایت ډېر ځوانان د مخدره توکو ناوړي زنګو ته اچولي او همداشان اړوند کارپان وایي چې د روانو ناامنۍ یو عمده علت هم په دغه ولایت کې د ځوانانو بیکاری بللی شو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې 4 بجې او 8 دیرش دقیقې سوې. زموږ غله ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته د دې خبرې سات قربانایم. د خوست د تریزیو او الیشیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د افغان حکومت څخه یادې سیمې ته د پوهنې، روغتیا، بیا رغونې او امنیت په برخو کې د پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د خوست ځای چارواکي د دوی ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د امکاناتو په حدونو کې به په ټولو برخو کې د تریزیو او الیشیرو ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت د ترزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او امنیت په برخو کې له افغان حکومت څخه یا د سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ترزی او خلبسات همدارنګه علیشیر او یعقوبیو ترمنځ سړکونه دومره ویجاړ شوي چې د ګاډو تګ او راتګ پرې ناشونی شوی دی. د ترزی او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خوست ښار ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې هم د وسلوالو غلو د شتون یادونه کوي او زیاتوي چې د منګسو د مدرسې او خوړ په اوږدو کې د دوی 12 ګاډي د وسلوالو غلو لخوا تختول شوي دي. د علیشیر د سیمې قومي مشر جان خان د یاد سیمې د خلکو غوښتنې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې:
د علیشیر بازار سړک شروع ده تر یعقوبیو پورې، همغه سړک تر غول مونږ ته پکار دی. په دویم قدمه کې د ترزی ولسې بیا خلبسات ته ځي. دغه سړک په طور عموم بالکل تخریب شوی دا هیڅ افغان نستا. ایمان شخص دلته مدرسه موجود ده په منګاسو کې ولس پټر دی علی شیرو نه ګلو بوتل په بغا ته کې.
قومي مشر حمید الله جان وایي چې یاد ولسوالی د جګړې اوله کرخه پات شوی او خلک یې د ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مونږ ته رښتیا کوي صحې په اندازه وکسي اکادامو لنډرو نه تر ترزیو پرا تر علی شیرو دیغې بوړیو پرا ډېره غاټه سهادو کچیر امکانات وو چې مونږ ته رښتیا واشه په خانه منظور شي. دغه علاقه دا 15 کوله د جنگ اواله کرخه پتی شوی دو دله ته خلک ډیر ځپلی شوی دي.
د ترزیو د پوهنې سرپرست امیر سید فضل الله وایي چې
یو لور ستوندو سره مخامخ یو، تعبیرونه نه لرو، ساګان اوبه نه لرو، او دا تقاضا ده امید کوو چې هغه شاګردون چې مونږ دی ونه لوند دي او دی مونږ ته توجه وکړي د ولسوالۍ ته تعمیرونه او سرپناوي چې څه د امکان په صورت کې وي د ولسوالۍ ته یوکي دا ټول مکاتب فعال دي.
خو سوري حکم خان حبیبي د ترزیو علي شیر د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ژمنه یې وکړه چې د یاد ولسوالۍ د خلکو د هر اړخیزو ستونزو د هواري لپاره به ځایي اداره ټول امکانات په کار واچوي.
د معارف، زراعت او په ټولو هغو انکشافي برخو کې چې ضرورت ته انشاءالله زه به یو په یو خپل امکانات ته په کتو د مرکزي دولت بودیجې امکانات ته په کتو انشاءالله تعقیب کړم چې حتی لوس به د معارف بهیر ته ځانګړې توجه وکړو او د نجونو د لیسو لپاره به اولویت ورکړو تر څو د هغوی هغه ستونزې حداقل حل شي او وکولی شو په یو مناسب بستر کې دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ترزی اول شیر د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د پولې په بل لوري کې له کورمي او نورو قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. یاد ولسوالۍ که څه هم په نام نو ولسوالۍ کې حساب ده، خو سیمه والی وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په امنیت کې ښه والی راغلی دی.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خواږي.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان د خپلواکۍ د 9 کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی. د ازادي رادیو د خبریال تر راپور لمخې شار په ملي بیرغونو پوښل سوی، د شار په مختلفو برخو کې 40 زینتي دروازې جوړې سوی او د غازی امان الله خان انځورونه هم هر خوا لګول سوی دي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي. د ننګرهار ولایت د اصناف اتحادیې مرستیال حاجي عزیزالرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې 40 دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو رنګه کړي.
نو اصناف ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی. هغه دا چې 40 دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې جوړ کړي، په ځبن کې تقریبا د عمومي جادو په ټول دوکانونه په یو رنګ سره تازه رنګ کړي، ملي بیرغونه د هر اټیوالو پر مخ ځوړند کړي او همداسې د غازی امان الله خان چې دا د ننګرهار دلته خښ دی او د ننګرهار خلکو لپاره د افتخار ځای دی. هر دوکاندار او هر دروازه کې دوی د غازی امان الله خان عکسونه ځوړند کړي. نو ډېر په افتخار سره ټول اصناف په شوق سره په دغه جشن کې خپل زیات دلچسپي لري.
بل خو د ننګرهار یو شمیر ځوانان وای دوی په ډیر شوق د جشن د منځلو لپاره تیاری نیولې او د دې ورځې منځل په هیوادوالو کې د وطن احساس را ژوندۍ کوي.
زه خپلم د دغه خار د اوسیدونکو په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کیږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ خپل ځان لپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په خار کې سړی میله کوي ګرځي نو بیرغ د ملا نه تاو کړی. ټول سکل دې ته خلی واله دې د منزل لپاره پوره امدګي نیولې ده او امدګي نیلام روانې دي. دا دوه ورځې پاتې دي خو خار لکه د ناوې په څیر په بیرغونو باندې پوښلی دی.
د هیواد خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي.
موضوع من ټاکو، نظر تاسو سرګندوي.
څوک چې رس کوي ظلم کوي
ښه موضوع غوره کړې ده. هم خو د غس کې د وکیلان هم
کابل ښار کې د راسب نوم واخلو تاسو به ووایئ چې د چا نوم واخلئ.
هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو میکروفون ستاسو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په خوست کې د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. د هوایي ډګر د ودانې دو چارو انجینران وایي چې تر راتلونکو لسو میاشتو به یاد کارونه سرته ورسیږي او د خوست هوایي ډګر به د پروازونو پر مخ پرانستل سي. نجیب الله لوخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د هوایي ډګر پروژه چې د افغانستان په مهمو اقتصادي پروژو کې حسابیږي دا ځلي کارونه ښه پر مخ روان دي. له څلور میاشتو راپه دېخوا د یاد هوایي ډګر د ځغاستلیکي پر جوړولو هم عملا کار روان شوی او دا مهال نیمایي برخه کریر کولو ته چمتو شوې ده. د هوایي ډګر د جوړولو د پروژې مشر انجینیر عنایت الرحمن وایي چې تر لسو راتلونکو میاشتو به یاد هوایي ډګر د الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د دې ترڅنګ به کرار کرار د ترمینل په ګډون نور ضروري کارونه هم یو په بل پسې سرته ورسیږي.
په مجموع کې د دې میدان البته اوږدوالی 4 کیلومتره یا 4000 متر په 300 کې ده چې قیریزي ساحه یا د اسفلت ساحه چې کومه ده تقریبا 2.5 کیلومتره یا 2.5 متره په عرض د 500 متر په زحمت د 150 سانتیه کې ده او فلحال 1100 متره ساحه د اسفلت آماده ده چې تاسو وینئ چې اسفلت نن جریان پیدا کړ ماشینري تاسو عملا په سترګو وینئ.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګار چې د یو شمېر نورو مدني فعالانو سره یو ځای د هوایي ډګر د پروژې لیدلو ته ورغلی و وایي
کچیرې دلته د افغانستان حکومت سر لیوسه یو بازاریابی وکي مارکیټینګ وکي زمينه برابره کی ترڅو د وزیرستان خلک د کورمی جنسي خلک چې ډیر زیات ځوانان په عربي متحد او عربي امارات او نور عربي هیوادونو خلیج هیوادونو کې کار او مزدوري کوي او د دې لارې راشي دوی ته د لار ډیر لنډه ده. زه فکر کوم چې دلته به عام اصلاح د پروازونو خواري بنې هر ورځ به پرواز.
افغان حکومت د ملي پروژو د امنیت په ساتلو کې د ځای اوسیدونکو مرسته مهمه بولي. مدنی فال سپین روان نورزی وای چې د خوست د هوایی ډګر د پروژه په ټولو کارونو کې د خوست اوسیدونکو همکار دي.
د خوست خلک ډیر لیوالتیا لري. کلونه همدا هیله و او دا غوښتنه و چې په خوست کې دا ملي پروژه په ښه ډول تطبیق شي. اوس هم د خوست خلک حاضر دي چې د دې سره هر ډول همکاري وکړي. حتی د پرانیستې په ورځ دلته قومونو ژمنه وکړه ده چې موږ به بې درېشۍ او بې بوټه عسکر وو د دې میدان د ساتنې لپاره.
مدني فعال فریدالله ظاهر وایي چې د یاد ولایت خواوشه 1.5 لک ځوانان یوازې عربي هیوادونو کې کار او تجارت کوي. دی زیاتوي د خوست د هوایي ډګر په جوړېدو سره به نه یوازې هغو خوستیو مسافرو ته د تګ او راتګ نږدې لارې پیدا شي بلکې په دې سره به د افغانستان ملي اقتصاد هم ډېره ګټه ورسیږي.
نو که چیرته دغه میدانی هوایی جوړ شي او همدلته الوتکې پروازونه وکړي نو د خوستیانو به یو ستونزې ورسره واري شي بل به په اقتصادي لحاظ د دې سیمې لپاره یو ډېره ګټه ولري.
یاد دیوی د خوست هوایی دگر کارونه درې کاله وړاندې پیل شول، خو وروسته د مبهمو او ناڅرګندو علتونو له کبله یې کارونه ودرېدل. خو اوس ویل کېږي چې دا ځل د یادې پروژې د تطبیق پر وړاندې کوم څرګند خنډ نشته او تمه ده چې د قرارداد سره سم به یې په ټاکلي وخت کې کارونه سر ته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ازادۍ رادیو دا او له هغو اس ام اسونو څخه به یو څو درته ولولم چې تاسو راستولې دي. شفیع الله بسم الله د نورستان ولایت څخه لیکي، موږ هر وخت د غونډو له لارې ستونزې حل کړې، ملي وحدت حکومت دې هم باید غونډه جوړه کړي. محمد فهیم ادیب له میدان څخه لیکي، د لوی جرګې له دایرولو پرته دولت غیر قانوني شمیرل د هغو سیاستمدارانو نظر او طرحه ده چې واړي خامخا د ریاست جمهوریت چوکۍ ته ځان ورسوي، هغه که د نظام په زوال هم تمام سي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي، د لوی جرګې راغوښتل په داسې شرایطو کې زما په نظر یعنی چې د ده په فکر ښه اقدام نه دی، ځکه په افغانستان کې یو کړکیچن حالت روان دی. بیا هم محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي، په هلمند کې ټوله جګړه د پاکستان د استخباراتو لخوا روانه ده او ټوله جګړه د لوړپوړو جنرالانو لخوا رهبري کیږي. همدارنګه محمد قاسم زواک یو ځل بیا راته اس ام اس کړی دی او لیکلی دی چې تیره ورځ لشکرګاه ښار ته طالبانو درې توغندي غورځولي چې څلور تنه پکښې شهیدان سوي دي. د ده په وینا طالبانو په هلمند کې عامه وژنه پیل کړې ده. په کابل کې 4:55 سولې، زموږ ژغلا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries in the world.
لاوروپا تر امریکا
لغیا کی
حکومت نے وار کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں،
کیوں سب سے
کی میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
میر
آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرے.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. سمو د مخ کې د کوټې په یو روغتون کې یو 14 وسو چې په پایله کې او یا تنه وجل سول. د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه اخیستی وو، چې په دې توګه فکر کېده داعش د طالبانو له ډلې سره تړاو لري. خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغیز پیغام خپور کړی دی چې داعش سره تړاو ردوي. په دې باب نور معلومات له سهیلا حسرت نظیمی څخه اورو.
د رویتر آژانس خبر ورکوي د پاکستان د طالبانو یا ویډل چې د کوټې په یو روغتون باندې د برید پړه په غاړه اخیستې ده څرګنده کړي چې دوی له داعش سره هیڅ تړاو نه لري. جماعت الاحرار چې مخکې په 2014 کال کې په خلاصه ډول له داعش سره خپل وفاداری اعلان کړې وه، په یو غږیزه اعلامیه کې ویلي چې دا جګړه د پاکستان د دولت پر ضد ده او دې ته په داعش پورې نښلول غلط دي. د دغه ډلې مشر عمر خالد خراسانی وایي، موږ غواړو روښانه کړو چې زموږ غورځنګ له داعش او القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري. خراسانی دغه راز وایي، زموږ مسلم ورونه به په داعش، القاعده او یا نورو مجاهدو ډلو کې وي، خو موږ له دوی سره په کومه سازماني کړۍ کې نه یو. موږ مخکې هیڅکله له القاعده او داعش سره سازماني تعلقات نه درلودل او نن به هم له دوی سره په یوه کتار کې ونه درېږو. جماعت الاحرار د هغې بمې چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې د اګست د میاشتې په 8 نېټه د کوټې په سهیل لویدیځ کې د اویا تنو چې اکثره یې قاضیان وو د وژل کېدو سبب شوه. داعش چې مرکز یې په عراق او سوریه کې دی هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د دې ویره چې داعش په پاکستان هغه هیباد چې 109 میلیونه نفوس لري او په زرګونو وسلوال په داسې وسلو سنبال دي چې پرې وسلوال بریدونه کولی شي، ځان ته د درېدو ځای موندلی شي. جماعت الاحرار د مارچ په میاشت کې د لاهور په یوه خلاص تفریح پارک هم د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې داعش کوم ځانګړی مسؤلیت نه و اخیستی. د خراسانی په غږیز پیغام کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شوی، په کوټه کې د بمی چاودنې په اړه کومه اشاره نه ده شوې. دغه ډله تیره میاشت د امریکې د متحدو ایالتونو د نړیوالو ترګرو په شمیر کې راغله. خراسانی دا ډله په 2014 کې هغه وخت جوړه کړه چې د مومندو په دره کې د پاکستانی طالبانو قماندان له منځه لاړ او د دې ډله سره جلا شوه. خراسانی په اعلامیه کې د غراز ویلي د دې لپاره جګړه نه کوي چې څو په پاکستان کې تر اسلامي قانون وړاندې څراولي. د غراز څرګنده کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې قانونه قبایلي پوله کې د داعش جنګیالي نه و، چیرې چې د دوی جنګیالیو عملیات کول. داعش هڅه کوي څو په افغانستان او پاکستان کې د سوریه او عراق په شان خپل حضور پراخ کړي، خو د ځایي وسلوالو له مقابلې سره مخامخ کیږي. امنیتی رسمی تحلیلګر وایي داعش نور په جنوبی آسیا او د سیمې په هیوادونو کې په زړه پورې نوم نه لري.
و امور دل چې څمو د مخ کې د کوټې په ورختون کې یو 14 نو وسوچ په پایله کې او یا تنه وجل سول. د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه اخستې و چې په دې توګه فکر کې د داعش د طالبانو له ډلې سره تړاو لري، خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغښت پیغام خپور کړی و چې ویلې پکښې کې چې یعنی د داعش سره تړاو نه لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د پاکستان پوځي چارواکي وايي افغان پولي تنجدي د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې پر راجګال کې د توریستانو پر مرکزونو هوایی او مځکني بریدونه کړي او د هغوی نه مرکزونه یې لمنځه وړي دي. د پاکستانی پوځ ویان دا بریدونه مهم بولي او وایي چې له دې سره به پر پولې د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راسي. لبلې خوا بیا پاکستانی رسنۍ وایي د پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي تنظیم د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې راجګال کې ترهګرو پر ضد په هوایي او ځمکنۍ بریدونو کې د وسلوالو نه مرکزونه له منځه وړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو تېره ورځ خبر ورکړ چې افغان پولي تنظیم د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوځ اضافه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پوز مطبوعاتي څانګه آیس پی آر د سه شنبې په ورځ ناوخته په خبر کړي بیان کې ویلي چې د هیواد هوایي ځواک د خیبر ایجنسۍ په غرنۍ سیمه راجګال کې ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي او همدارنګه د هغوی پر ضد ځمکني عملیات هم کړي چې په نتیجه کې ترهګرو نه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې مسول جنرال حسن سلیم باجوا پر خپل ټوټر پاڼې دغه بریدونه په اړه لیکلي. په دې سیمه کې ترهګرو پټنځایونه په ښه توګه په نښه شوي چې په نتیجه کې به یې پر پوله د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راشي. که څه هم پوځي مقاماتو لا تر دې دمه په دغه بریدونو کې ترهګرو ته دا وختي ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي رسنۍ بیا د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په دغه بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. خیبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو په کې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر 1 او خیبر 2 پوځي عملیات وکړه. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولیس نږدې په خیبر ایجنسۍ او د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې تېره اونۍ د کوټې په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي بریدو شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې 3 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شو. د دغه ځانمرګي برید مسولیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بېل شوي جماعت احرار وسلوالې ډلې منلی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیرانۍ غونډې او د ترهګرۍ د روانې څپې د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې هم وکړې چې یوه یې هم په دې هیواد کې ترهګرو د پټو ځالو او پټو ملګرو د موندلو لپاره تلاشي عملیاتو یا کومبینګ اپریشن پیلولو.
ویل کیږي چې په خیبر ایجنسی کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسلوال هم میشت ول چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړي بریدونه کول. د رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېری ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر نور له دې سیمې افغانستان ته تښتېدلي چې اوس هم هلته پټ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې په خیبر ایجنسی کې پیل کړي خیبر ټو پوځي عملیات کامیاب او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړې وه.
و امور دل چې د پاکستان پوځي چارواکي وايي افغان پولي تنجدې د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې پر اجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او مزکنی بریدونه کړي او د هغوی نه مرکزونه لمنځه وړي دي. په کابل کې 4:09 سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انوار الحق احدی وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروري دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه